السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لنډه خبری برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډیرې دو صرافان اندېښمن کړي صرافانو په همدې تړاو په هرات کې اعتراض هم کړی او تیر ورځ په هرات کې د تیلو ټانکونه هم تړلی وو دا خبری برخه وروسته راځي خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځانی زیانونه واړول په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4 بجو او 35 دقیقو په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه ازادۍ رادیو ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو لمخې په پرونی زلزلہ کې لک تر لګه لاس کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښامه هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک غږ مرسره ده او دا غږ په د خلک د شهس کې لکه دوی ته نږدې دا غږ خلک اوري ما په نظر ده پس لرزه نه ده ما مخ کې ملي دي د مستقل ټکانونه دي د سیمې او جوړجکی کوي سروي په کار ده
د پاکستان د سوداګرۍ د مرسیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري د کرکټ د شپږیز د لیگ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپینغر لوبډلې مساینک ته ماته ورکړه دا لوبه پروند کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچانو په مخ کې تر سره شو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادۍ رادیو ته ویل چې د لیگ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوی
په دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټران هم راوخل شوی دي او د ویل چې دغه لوبه په ټول اړخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمامې دلی شي
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه ډیرس لوبه پکې پلان شوی دي د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داس حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده د څخلو د اوبو جریان قطع شوی د اشقاباد یو اوسیدونکو فرهاد پرون ازادۍ رادیو ترکمنی څنګه ته ویل چې د سهار له 8 بجو راهیسه په کور کې اوبه نه لري د ترکمنستان په لری پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی او د اوکراین لوی څارنوال وایي چې خپل دندې د لری کېدو د سرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي خود دې د موقف په اړه د روان وضعیت لپاره تر رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا ویندیکټووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسي سره د دې دوه ادارو د چارواکو د اړیکو د لزګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي په هیواد کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکوي په هرات کې پرون د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار لدې کبله زیانمن شو او ول مورز د دې خار د صرافانو ټولنې هم اعتراضونه وکړل د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي تفصیل له احمد تکلاورو
هرات د هیواد روستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او غاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دوه ځندیت او لدې یو ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاسه لاندې دي ښاغلی مجاهد د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په جواب کې وویل
دا موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي کوم ځوان د دې زړو افغانانو او هم مخړل سي او د لارې ته پیدا شي حالی زلی روان دی وخت کوس پوهی سی ودام نه د عملی اخیسته سو حالی زلی روان دی ان شاء الله دا ستونزه مقدر کو افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی
کورنیو رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او غاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولای دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې لکبله د هرات خر د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې ملیونونه افغاني زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. له دې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ راډیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزلې د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم وران شوي وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیر شپه او نن سهار څه تیر شوي دي، همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د پکتیکا د عامې روغتیا له مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
مونږ پرون خپل سیمې ته تللي او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې و تنو ټپیانو بیګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان دیارلس تنو ته ورسېدو. چې له دیارلس تنو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید و هغه د ورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې دولس بجې او لس دقیقې یولس بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر لس کم پنځه بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و که نه.
بلې، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. عصمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه یې کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېسارې غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیانې یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکه چودلی دی بیګا، او له هغه نه چې مهیب او غږونه او اوازونه راوتل، غرونه هم غر هم چودلی ده او د غرو لمن هم چودلی دي، پراخه پراخه درزونه یې کړي دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول؟ تاسو وایئ چې پرون مو سهاله نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم و، چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم و. هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل. نو ټول کورونه، اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلۍ دي صحیح خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي. تاسې به ویډیوګانې لیدلې وي. او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کوي، په ویر او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه هلته یې د بېګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټکانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتي ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول سوې وه وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کوي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 110,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاریسته او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحد ایالاتونو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر کنګل کړي او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبی راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول له افغانانو سره 215 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مکوي، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ، د غراس په انستګرام کې هم زموږ ملګری شئ. هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبريږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یوه ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د 24 ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همداراز د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیا له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شو. د پاکستان چاپ دان راسپانی د